የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
السلام علیکم د ازادي راډیوي مجلې په پیل شوې خبرونه کې شاعر او لیکوال سلیمان لایق د لنډیو او غزل په اړه خپل نظرات څرګندوي.
زه لا دا وایم چې د موږ شعرونه د لنډیو په مقابل کې د کودولي د سید او د مرغلې
فریدا سیفی یو خوش حکایت را اوروي. ځوان نو لیکونکی رفیع الله سیار د خپل تازه چاپ شوی ناول په اړه خبرې کوي او د دونکې شوت ناول پاړه د استاد نجیب منلی د خبرو روستۍ برخه اوري. اول لینا شریفي او دونی فرهنګي خبرونه.
د پژواک خبری آژانس یو خبریال احمد امید خپلواک په ترین کوټ کې د طالبانو د حملې په نتیجه کې ووژل شو. د پژواک خبری آژانس مشر دانش کډوخیل آزادۍ رادیو ته وویل چې د پنجشنبه په ورځ د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د څو کسانو د انتحاري برید په وخت د دغه آژانس خبریال احمد امید خپلواک هم چې د انتحاري برید په اړه ریپورت برابروه ووژل شو. نئی مؤسسه یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې په پاکستان او ایران کې د خبریالانو په ستونزو باندې ژور خپګان څرګند کړ. د مؤسسې ویلي چې پاکستانی خبریال سلیم شهزاد یو هغه خبریال دی چې په وروستیو کې د بیان د ازادۍ په لاره کې د ترهګرو په لاس ووژل شو. د نئی مؤسسې په اعلامیه کې په ایران کې هم له خبریالانو سره بد چلند غندل شوی دی او لیکل شوی دی چې د ایران د حکومت په زندانونو کې په لسګونو خبریالان د بند ورځې شپې تیروي. د مؤسسې له ایراني او پاکستاني مقاماتو غوښتنه کړې ده چې له خبریالانو سره تریخ چلند پریږدي. د افغانستان امنیتی مقاماتو د تورې ډبرې یوه لرغونې مجسمه چې قاچاقبرو خارج ته لیږله ترلاسه کړه او اطلاعات او فرهنګ وزارت ته یې وسپارله. دغه مجسمه چې د داخله وزارت پولیسو د قاچاقبرو له منګولو څخه راایستلې ده د کابل په هوایي ډګر کې ترلاسه شوه. د جوزجان ولی د یو لوی دایرة المعارف څلویښت ټوکونه د عامو لوستونکو د استفادې لپاره د جوزجان عامه کتابتون، د ظهیر الدین محمد بابرشاه کلتوري انجمن او د امیر علی شیر نوایی کتابتون ته ورکړي دي. له جوزجان څخه د ازادۍ راډیو د خبریال له راپور سره سم دغه کتابونه د تېرې پنجشنبه په ورځ د جوزجان ولی محمد عالم سایی د جوزجان فرهنګي مرکزونو ته وسپارل.
د جینو کسانو په قول په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې دومره پښتو ناولونه ولیکل شول او خپاره شول چې په افغانستان کې د دې ژانر په نور ټول تیر تاریخ کې ساری نه لري. د ځوان لیکوال رفیع الله زیار ناول ما ووژنه خو مینه مه وژنه د دې لړۍ یوه وروستۍ کړۍ ده. دغه ناول په جلال آباد کې مومن خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. تاسې ته د دې ناول له لیکوال رفیع الله زیار سره چې په خوست کې د ملي احساس ورځپاڼې د کتونکو پلاوي غړی دی د یوې لنډې مرکې د اورېدو بلنه درکوو. رفیع الله زیار وایي
اول چې په لومړیو کې ما شاعري کوله بیا د استادانو په بار بار غوښتنه باندې چې باید نثر ته کار وشي باید نثر ولیکلی شي ځکه چې په پښتو ژبه کې شعر بیخي زیات دی نو زه هم د استادانو دې خبرو وهڅولم او نثر ته مې مخه کړه. له ناول نه مخکې مې یو څو لنډې کیسې لیکلې وې خو ناول مې نه ولیکلی. دا مې لومړی ناول دی چې ما ولیکه.
دا ځینې زلمي یو کار کوي یو ناول چې ولیکي یا یو کیسه ولیکي مخکې تر چاپې بل چاته ورښکاروي که نه هغه ممکن بیخي تغیرات هم پکې راولي او دته هغه تغیرات دې منلو وي. څنګه تا هم دا کار کړی دی؟
ما مشورې اخیستې دي د ناول د لیکلو په برخه کې چې باید څه رقم ولیکل شي او په دې مې ځان پوه کړی دی خو البته موضوع مې د چا سره نه ده شریکه کړې په دې خاطر چې هغه کم په زړه کې چې زما څه لرل نو فکر کوم چې هغه بل لیکوال ځان ته تګلاره لري ځان ته یو سبق لري په لیکلو کې نو په دې خاطر مې ناول په چا باندې نه دی کتلی خو مشورې مې بیخي زیاتې اخیستې دي او د مشورو پر بنسټ مې کار کړی دی.
ځینې دې منلې دي او ځینې دې نه دي منلې. ښاغلی زیار تا دې زړه خبره وکړه هنر خو د زړه خبره یي. تاسو ویل چې ما شاعري کوله او بیا ځینو مشرانو راته وویل او بیا مې نثر ته ملا وتړله. نو که هنر د زړه دنیا یي او زړه دې شعر غواړي، نو ولې نثر ولیکې، ولې ناول ولیکې؟ په دې باندې بیا زه نه سوم پوه.
شعر او شاعري دغه خو بې دغې هغه چا خبره چې الهام غواړي، او نثر چې دی نثر د مغزو په زور لیکل کېږي. نو ما هغه د زړه خبره چې په شعر کې مې کوله هلته اوس هم کوم، خو هغه په نثر کې مې د خلکو ته ورسوله، د خلکو ته مې وړاندې کړله.
دا ناول الهام نه غواړي؟
ناول لیکل مې الهام غواړي، ولې نه، خو هغه چې باید څومره په دقت او په د مغزو په زور ولیکل شي، هغه استاد صد الدین خپل خبره د عمره ښه راځي.
عمره د زړه زور نه غواړي لکه د مغزو زور؟ ته دا وایې؟
او بلې، زه دا وایم.
ناول مختلف عناصر لري،
بله،
فرزن کریکټرایزیشن دی، ا کریکټرونه به څنګه جوړي، په خپل دغه نثر دی، نثر څنګه یی چې زړه ته ولوي شي، د دې منظرو ایستل دي، یو منظره د باسي او تصویر جوړي،
بله،
دغه پلاټ ته د اصلي داستانې یا غتل وسه چې پکې یی، دا هم یو شاید چې ډیر خلګي غواړي، لوستونکي غواړي. نه پېښه مکالمی دی، مکالمی بیا یو بیل فن دی، بیلی باریکۍ لري، لیدلوری دی چې دا ناول له کومې زاویې ولیکل شي. دا ټولې خبرې ستا پکې. تا چې دا ناول لیکم کوم عنصر درته ډیر مشکل وو؟
ما ته په لومړیو کې دغه د ناول په مخ بیونه چې وه، دغه کیسه چې وه، دغه اول راته مشکل وو. بیا به چې کله د ناول تر کومه حده پورې به مې چې کیسه تیاره په مزغو کې راټوله کړې چې دا باید په کوم چوکاټ کې په مخ لاړه سي، تر هغې بریده به مې چې ولیکه، یو څو ورځې به مې بیا پرېښوده، بیا به بیا هغه نوره برخه باندې به مې بیا فکر کوه چې مثلا د موضوع به بل خواته لاړه نه شي، د ناول مستقیما لاړ شي. او بل مې دا هڅه پکې کړې ده په ناول کې چې واقعیت ته ډیر نږدې یو. مثلا موږ او تاسو پخوانی زیاتې خیالي کیسې لرو، خو نن سبا هغه کیسې خلک نه خوښوي، ځکه دوی د نړۍ سره هم نږدې شوي دي، د نوي تمدن سره هم اوسنه څه آشنا دي، د ادبیاتو سره هم آشنا شوي دي. نو ما هڅه وکړه چې دغه ناول یو څه واقعیت ته ځکه نږدې وي چې خلک یې ومني، د دوی زړونه یې واخلي. هغه کیسه باید داسې خیالي نه وي چې یو چا څوک ووایي چې دا خو اس خیالي کیسه ده، نو هېڅ شی هم نشته پکې.
د ناول موضوع څه ده؟
د ناول موضوع چې دا مینه ده، نور په ماینس کې د ټولنیز ستونزې چې د کومې په موږ باندې تیریږي په پښتنو سیمو کې، دا رواجونه دودونه دا شاین مم پکې راخستې دي، او هغه څه چې نن سبا موږ تاسو دلته وینو په د خپل منځونو کې مشکلات پاره برخه کې دي، نو هغه مم غې ته مم اشاره پکې کړې ده، هغه مم پکې راخستې دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
که مختلف میوې له یو بل سره پیوندې شي او نوي انواع ورنځي شي، نو مختلف حیوانات ولې پیوند نشي؟ تر دې ځایه پورې خبرې چنچالی نه ده، او په مذهبي او اخلاقي لحاظ ممکن مخالفان ونه لري، خو اوس چې د انسان او نورو حیواناتو په پیوند باندې په لابراتوارونو کې په پټه کار کیږي، یو شمیر کسان سخت مخالفت کوي. د انګلستان په لابراتوارونو کې په تیرو دریو کلونو کې د انسان او مختلفو حیواناتو د پیوند په نتیجه کې تر 1500 ډیر نوي انواع رامنځته شوي دي. په دې اړه د یو رپورټ ژباړه وشمه رشید الولی.
ساینس پوهانو د انګلستان په لابراتوارونو کې تر 1500 ډیر داسې شوي جوړ کړي چې نیم انسان او نیم حیوان دي. دغه کار په تیرو دریو کلونو کې په پټه ترسره شوی، او مقصد پکې دا دی چې د انسان او حیوان د خصوصیاتو د یوځای کولو له لارې ګوندې ځینو ناروغیو ته د علاج لارې چارې وموندل شي. خو دغه ساینسي تحقیقات هغه وخت افشا شول چې تیره اونۍ ځینو ساینس پوهانو د نیم انسان او نیم حیوان موجوداتو له جوړولو کرکه څرګنده کړه، او خبرداری ورکړ چې که دغسې لړۍ روانه وي نو دنیا به د بیزوګانو دنیا شي. د ډیلی میل ورځپاڼې له راپور سره سم، په تیرو دریو کلونو کې ساینس پوهانو د انسان او حیوان د جینیټیکو خواصو د یوځای کولو له لارې تر 1500 ډیر نوي ژوندي انواع تولید کړي دي. ساینس پوهانو ته د دغسې موجوداتو د جوړولو اجازه وروسته له هغه ورکړه شوه چې په 2003 میلادي کال کې یو قانون تصویب شو چې د هغه په اساس د روغتیایي مقصدونو په خاطر په دارنګه تجربو باندې بندیز لرې شو. په دغه تجربو کې د انسان د سپارم او د حیوان د هګۍ د یوځای کولو په شمول له مختلفو طریقو استفاده شوې ده، چې د دې تجربو د پلوي ساینس پوهانو په قول امید دی له همدې لارې ځینو له علاجو ناروغیو ته علاج پیدا شي. د یادولو ده چې درې کاله پخوا د رنګ تجربو د قانوني مجوز له صادرېدو وروسته په ټول انګلستان کې یوازې دریو لابراتوارونو ته د دا ډول تجربو اجازه ورکړه شوې ده. یوازې د لندن د کینګ کالج لابراتوار، د نیو کاسټل پوهنتون لابراتوار او د واریویک پوهنتون لابراتوار اجازه لري چې نیم انسان نیم حیوان ژوي جوړ کړي. که څه هم په لابراتوارونو کې د نیم انسان نیم حیوان موجوداتو د جوړولو لړۍ د مالي ستونزو په وجه په دې وروستیو کې غوسه شوې ده، خو ساینسپوهان اټکل کوي چې په آینده کې به دا لړۍ نوره هم وغځېږي. د نیم انسان نیم حیوان موجوداتو د جوړولو مخالفان دغه کار د اخلاقو په خلاف بولي او خبرداری ورکوي چې دغه عمل به په آینده کې ډېرې ستونزې وزېږوي. خو د دې عمل پلویان وایي چې له قانون سره سم هیڅ لابراتوار دا اجازه نه لري چې دغسې موجودات تر 14 ورځې زیات وخت ژوندي وساتي. د دې مطلب دا دی چې قانون د دا رنګه موجودات د تکثیر مخه نیولې ده. نیم انسان نیم حیوان موجودات د ځینو نورو هیوادونو په لابراتوارونو کې هم جوړیږي، خو په نورو هیوادونو کې نسبت انګلستان ته دا کار ډیر محدود او نامنظم دی.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
نامتو شاعر سلیمان لایق د خپل ادبي عمر یوه برخه د لنډیو ټولولو او په لنډیو باندې څېړنو ته بیل کړې ده. برکوال میخیل لده سره د خپلی مفصل مرکی پترڅ کی چې دوهمه برخه به د یوس ووري د لنډیو په باره کې پښتنه کړي ده. د لنډیو د غسلونو او ځینو نورو ادبی موضوعاتو په باب د اکاډمیسین سلیمان لایق د نظرونو د اوریدو بلنه درکو.
تاسو لنډۍ هم راټولې کړي دي، د لنډیو په ستاینه کې ډېرو خلکو خبرې کړي دي. تاسو د داسې ښکلا په اړه خبرې راته وکړئ چې ګمان کوئ نور نه دي ورته متوجه شوي.
والله لنډۍ اصلا سرل دی چې په خپل فطرت کې لنډۍ لریک شعر ده، یعنی عاشقانه شعر ده، تغزلي شعر ده، او لنډۍ غزل ده. نو د غزل په باره کې زه خپله خاصه عقیده لرم چې دغه شعر چې موږ غزل ورته وایو یا په دري ژبه کې هم غزل ورته وایو، زه په دې خانې نه یم چې دا غزل ده. غزل یو نوع د شعر چې هغه دولس یولس نه مختلف قاعدې اته و په دغو بیتونو کې مقیدې کېږي او معرفي کېږي او یو مخته لري په هغې کې حتمن د شاعر نمبر پلیټ هم باید په لکۍ پورې وتړل شي، دېته وایي دا غزل ده. حال دا چې په دغه فورم کې اخلاقي شعرونه ویل کېږي چې هغه غزل نه ده، په دغه فورم کې علمي شعرونه ویل کېږي، یعنی علم په دغه نظم ته داخلېږي، هغه غزل نه ده. په دغه کې انواع د اقسام د فنونو افاده کېږي، هغه غزل نه ده. لیکن هغه د موږ نوابغو مشران نیولې تر مبتدیانو پورې تر نوکارانو پورې ټول وایي دا غزل ده. اوس خو چې دا شور وکړي غزل ده، بس هغه نه راشروع کړي له رحمان بابا نه په حمزه بابا راکته څو نفر نور چې په دې باب کې وایي. او زه په دې ډېر خفه شم چې غزل خو عاشقانه شعر ته وایي.
تاسې وایئ چې غزل د فورم نوم نه دی؟
قطعا غزل په متن باندې مبتنی ده، یعنی د یو متن د یو مایع د یوې نه افاده کوي. او غزل چې اصلا عربي کلمه ده، د عربو قاموسونو ته و دایرة المعارفونو ته مراجعه وکړي، هلته ټول غزل المرأة ته و معنا یې دا کېږي چې عشق یې وکړي له ښځې سره، خبرې یې وکړي له ښځې سره، یعنی له ښځو سره ناسته ولاړه. چې وروسته په ځینې قاموسونو کې دا هم شته چې له امردو هلکانو سره ناسته ولاړه په دغه باب کې داخله سوې ده، یعنی معشقه بلل سوې. خو په هر حال دا یوې نرافي معاشقه ده. زه نه یم مخترع، ځکه یې په یادولو نه شرمېږم. نو دا او بیا اوس هر یو معین فورم ته چې پوه یا اته کې دي او په اصطلاح سره په عروضي اوزانو د عربو چې قالب شوي دي او په آخر کې هم د شاعر لمبر پلیټ ده، که دی اخلاقي ده، که دی فني ده، که دی د یو فن په باره کې یو بیان ده، که دی یو خالي نظم ده، یو تفنن دپاره، دې ته وایي چې دا غزل ده. او دا یو د غزل په وصف کې یو انحرافي برخور ده او د ټولو شاعرانو په یو عادت باندې بدل شوی ده چې دې شعر ته وایي غزل. او زه ورته حیران شم. تاسو کولی شئ چې آزاد شئ چې هلته د ښځې ښکلا، هلته د انسان غریزوي هیجانونه او هغه طوفانونه چې ژوند ته دوام ورکوي او په غرب کې ورته سکشوال احساسات وایي، هر شی چې دا افاده کوي په دې خوځي هغه غزل ده. نو لنډۍ هم غزل دي، په غزل شروع ده. ولی هر شی زه فکر کوم د علماو نظریات هم د اکثریت د تحلیلګرانو نظریات دی په ادبیاتو کې دا دي چې انسان اول شی چې احساس کی چې اول شی چې احساس کی خو یا لوګه چې باید د ژوند دوام وکړي ورپسې د نسل د دوام مسله ده چې ښه غریزه ده د زوجیت غریزه ده سیکشوال ساینسز که نه زه درته وایم چې دا خو دغه غریزوي تمایلات دي او کله چې دغه مرغان تاسې وینئ چې ډېر وخت پخوال دي چې جفت شي دوی چونېږي شاید انسان پخوا په تاریخ کې ژبه نه درلوده ممکن د مرغانو باندې خپل احساسات افاده کول احساسات هم ډېر ژور او عمیق د بقای نسل په مورد کې وو او طبیعي ده دغه منطق موږ ته لارښوونه کوي چې کله چې شعر منځته راغلی نو او لومړنی شعر هغه عاشقانه شعر ده تغزلي شعر ده وروسته چې ژوند پراخ شوی ده انسانانو په نورو برخو کې هم شعرونه ویلي او د اوس لپاره چې عظیم اجتماعي تحولات مطرح دي او شعر د یو پیام په حیث د پیام د ژبې په حیث باندې ډېره لویه وسیله ده زه فکر کوم چې د شعر وقفول ټول غریزوي مسایلو ته او عاشقانه مسایلو ته او په لیریک کې دغه محدودول د یو داسې پیغام ته شاور ګرځول دي چې هر شاعر په هغه باندې مکلف ده چې هغه پیغام باید د بشریت د ښېګڼې دپاره عام کړي د یو انسان په حیث د وظیفې په حیث هغه باید عام کړي هغه څه شی ده هغه دا ده چې په اوسنۍ سیاسي اجتماعي پرابلمونو باندې باید اشاره ولري له بده مرغه ځینې شاعران حتی ځینې تحلیلګران هم دغسې خبرې لري چې شعر د شعر لپاره دې معنا څه ده معنا یې دا ده چې شعر دې په دې کې غرض نه کوي چې سیاست څه شی دی د خلکو ژوند ښه ده که بد ده ښېګڼې ته ځي که ګنګڼې ته ځي څه شي ته ځي او زه وایم چې هغه شاعر چې هغه خلکو ته یو پیغام نه لري او هغه د خپل د ژوند د یو مهارت یوه کوچنۍ برخه خلکو ته نه نظر کوي هغه د خلکو شاعر نه ده هغه د خپل ځان شاعر او د خپلو غرایزو شاعر
نو آیا اوسنی شعر څومره شعر د شعر لپاره له دایرې راوتلی بولئ آیا اوس څومره په اوسني شعر کې ژوند ته او د خلکو دردونو احساساتو ته ځای ورکړل شوی دی
زه فکر کوم چې شاعر خو حق لري چې حسن وصفوي او ښځه چې هم مور ده هم معشوقه ده هم د ژوند د ادامه ورکوونکې ده د هغې په باره کې خپل تمایلات او خپلې دیدګاوې د هغې د ښکلا په باره کې د هغې د مقام په باره کې خپلې خبرې وکړي لیکن ژوند خو پراخ ده ژوند خو نور اړخونه هم لري نارینه او ښځه چې ژوند ایجادوي دا ژوند خو ډېرې برخې لري د دې ژوند ساتنه د دې ژوند مثبتې خواوې هغه مسایل چې په دې ژوند کې د ټول بشریت په سرنوشت پورې تعلق لري هغوی ته یو خاصه ژبه یو ښکلې ژبه پیدا کول او مخصوصا ځوان نسل ته شاعر زه فکر کوم تر هر چا وړاندې ځوان نسل ته ډېر مسؤلیت لري ځکه چې د ځوان نسل چې ذهن او حواس یې د ښکلا د نیولو دپاره د جذبولو دپاره ډېر مساعد دي نو هغه ډېر دې ته آماده ده چې یو څه واوري او اثر واخلي او که شاعر دغه هېروي خپله وظیفه د دغه نوي نسل په باره کې چې زموږ آینده ټاکي او زموږ د آینده وارثان دي نو معنا یې دا ده چې دا شاعر خلکو ته ګټور نه ده او په ځان مین ده او نه غواړي چې د بشریت د ښېګڼو دپاره چې دی دغه د ویونکي په حیث ماموریت لري نه غواړي چې د مقدس ماموریت ته سر ټیټ کړي یعنی ډېر خود خواده
ځینې خلک له حماسي شاعرۍ سره مخالفت کوي او وایي چې دا یوازې شعارونه دي ستاسو په نظر آیا حماسي شاعري یوازې دا معنی لري چې خلک جنګ ته رابلل که یا حماسي شاعري یعنې له وطن سره له خاورې سره له خپل ولس سره مینه لرل
وروره حماسه او شعر په خپله دا لکه یو وسله ده څه ده وسله د دفاع دپاره هم استعمالېدی شي وسله د غلا دپاره هم استعمالېدی شي وسله د تلوژ دپاره هم استعمالېدی شي دا خود شاعر په نیت پورې تعلق لري او دا تفسیر دې چې دا شعر مثبت ده که منفي ده په مشخص وضع په تحلیل پورې تعلق لري چې دا وضع څه ده او شاعر دې وضع لپاره څه وړاندې کړي دي مطلقا حکم کول چې حماسه ټوله ښه ده دا هم غلطه ده شاید دا حماسه د دې لپاره وکارول شي چې یو ملت د بل ملت په ضد ولمسي یو نژاد د بل نژاد په ضد ولمسي موږ تاسې په خپله باندې مثلا د هتلر د عصر هغه درواخې شعر درواخې هغه چې رسمي حاکمه محافلو منلی وو هغه شعر خو طبیعي ده چې د جرمن د نژاد برتري یې بیانوله یا تاسې دغسې ورتېر شئ نورو فاتحانو ته په جهان کې حتی زموږ خپلو فاتحانو ته یو خو ډېر لوی عیب دا ده چې هېڅوک نه یې د ما تروې تروشي دي د موږ فاتح چې هر څه کړي هغه قهرمان ده ولې د بل وطن فاتح چې څه کړي موږ ته راغلی موږ یې تر پښو لاندې کړي هغه ظالم ده دا صحیح نه ده دا سم انساني قضاوت نه ده زه فکر کوم چې د هغو سلاطینو ستاینه، د هغو قوتونو ستاینه، د هغو تمایلاتو ستاینه چې هغه په ظالمانه طور سره د بشریت یو برخه د بلې برخې په مقابل کې ذلیلوي او د هغې ظلم توجیه کوي، که دا حماسه وي نو دا مردوده ده، دا منفی ده. او که حماسه د ازادۍ دپاره، حماسه د عدالت د تأمین دپاره، حماسه د ملتونو د ښو خصلتونو د تبلیغ دپاره وي، دا عالي ده، د منلو وړ ده، دا یو درسنامه ده.
استاد، ستاسو په شاعرۍ کې ځینې خبرې چې هغه ممکن زموږ له تېر سیاسي تاریخ سره اړه ولري، ځینې خلک پر دې نیوکه کوي چې دغه ټول په ټوله شعار دی. څه فکر کوئ چې آیا د شعر او شعار ترمنځ څه توپیر دی، او کله کله ولې شعر د شعار پر خوا ولاړ سي؟
والله زه کله ډېر حیران شم، کله یو شی د چا له خولې قلم ووزي دا نور لکه ړانده پسې روان وي. دا د شعار خبره هم دغسې ډېر شعارونه دي، تر دغه شعرونو نه چې دا ویل کېږي ډېر ترې ښکلي دي. زه وایم چې تاسې د یو مظلوم په باره کې چې روحیه ورکوئ، که یو شعار ولرئ دا ښایسته شعار ده. او دا چې دا د شعار نوم ده، دا باید که چېرته دا وسیع توضیح شي، نو زه درته ویلی سم چې د شعار په باره کې ډېره اضافه روي کېږي. یا تا کله کله چې څوک دا د شعر پارسه کې په هغه کسان چې ښه یې نه ایسي بنا پر ځینې عللو هغه محکوموي، نو حتی په هسې اشعارو باندې چې شعار هم نه دي، اولا دا د شعر او شعار تر منځ د پولې ټاکل هم ډېر مشکل کار ده. که نه ډېره مشکله ده چې سړی دا ووایي. تاسې د سعدي کتابونه مخصوصا د ده اخلاقیات د ده ګلستان ولولئ، تقریبا تر نیمایي زیاتې که د دغه هلکانو په تله یي دا شعار ده. او هغه شاهکارونه دي. هغه وایي بني آدم ازای یک دیګرن که در آفرینش د یک جوهرند، چوزی با در دورد روزگار دیگر روزوهارا نماند قرار. پا دیکی لیریک شعر نسته، پا دیکی ده شعر ده پارا شعر ایس وجود نلید. پا وقت که ده شعار ده، یو خبره ده، شعار که ده مانای ده چه پا خبرو که یو طرف ده، یو مطلب ده، سریحن اشاره موجوده ای. نو دام ده غسی شعر ده ترسو جهانی ده، ده باید با پیلی کلی پا زن نپیگم چه ده شعارونه یو خودسی ده ساده چه بده مظاهرو که پلا رو روانی زن عدب شناسان خودسیم که چه عرصه چه پا یوروپ که ویل سی لگه چه نیره اقتباس که دلتای روانی کل دا اروپایی خولی چه پا افغانی سر بانده که نک کاریگیم پی که دی که نه او که دا شعار چه الت باس پی که گی پا اروپا که اگه خپل فضا لدی، اگه خپل فرهنگ لدی، خپل کلتور لدی، خپل خصوصیات لدی، دا سیان دی چه مکتا دیگه اقتباس دیر ضرور ده، مکتا خیلی فرهنگونه یو دبل نه آریه تخلی، لیکن جنی مسائل دی چه غیر دی ور ندی چه الت مخاله ولی کلیست اگر واقع اتمن پا خپل ادبیات وی تدبیر کرد. تو اس مثلا دلنده گونده و شعر تو پا غرب که نسی پیدا کوئی، دا چره نسی پیدا کوئی پلنډۍ باندې خبره راغله. وروسته دغه لیریک شعر دومره غني سوی ده چې زه ژوند ټولې شاوخواوې اته وکړي. زه لګیا یم په یو کتاب باندې، کله کله چې بېکاره سم کار پرې کوم، تقریبا لس دولس کاله مې پرې وتلي چې د هغه عنوان ما داسې ټاکلی چې پښتانه په لنډیو کې مانا یې څه ده چې پښتانه په لنډیو کې پښتون له خپل ادبیاتو سره، پښتون له خپل ژونده سره، پښتون له خپل کلتوره سره، پښتون له خپلو مثبتو او منفي انګېرنو سره، پښتون له خپلو تجاوزونو او بدو څېرو سره، په ټولو کې ښه او بدې ټول پکې پراته دي. د ده هستي که غواړئ چې دی وپېژنئ د لنډیو ته مراجعه وکړئ. خدای دې د ماکه غونډې منډې لنډۍ کچر به چلوم تا به ساتم. اوس تاسې وګورئ، یو سړی چې په یوه کچر باندې ژوند کوي او د ده په باړه باندې که نه بچیانو ته ډوډۍ راوړي چې دی خپل عشق افاده کوي. آخرین هغه څه شی دی اسباب چې د عشق افاده کوي، دی خپل کچر یادي چې خدای دې د ماکه غونډې منډې همدغه لنډۍ کچر به چلوم او تا ته به ډوډۍ راوړم تا به پې ساتم. دغه د پښتانه د ژوند یو ډېر یو سکیخ دی، یو مخې، یو برشې ښیي. او تاسې په زرګونو زرګونو لنډۍ وګورئ د همدغو موادو ډکې دي. کله حتی زه تاسو ته وایم، ما وبښئ، زه د دغه بې سواده شاعرانو نبوغت حیران شم او ارزو وکړم چې کاشکې زه هم دغسې وای. که نه مازیګری ده ښېرا مکه، ته به د ناز ښېرا کوې رښتیا به سي. تاسې وګورئ که نه بېګا د اوښکو په دریاب کې لامبوزن زړه را چې خورک سه مړ به وینه. تاسې دې ښایست د دې دا سادګي ګرشیا لورکا د اسپانیې یو شاعر و چې په یو دېرشم کال کې نولس سوه یو دېرشم کې وزل سه انقلابي شاعر و. په کلیو کې به ګرځېده، ډېر مشهور ده په جهان کې، په اروپا کې هم. هغه به ویلې چې دغه فوکلورونه چې موږ یې له خپلو تېرو نسلونو نه راټولوو په کلیو کې اورو دا طبیعي ګلونه دي. هغه هغه شعرونه چې موږ یې لیکو دا کاغذي ګلونه دي چې نه بوی لري نه لطافت لري ولې په شکل کې ورته دي. زه بیخي د لور کا خبره تاییدوم. او دا لنډۍ زه لا دا وایم چې د موږ شعرونه د لنډیو په مقابل کې لکه کودولي داسې دي. او دا مرغلرې دي، بې پایانه ژنا لري، دا د خلکو د ژوند بیان کوي. یوه فقره ده، دوم نه دي. زه درته وایم څه استورې چې دي په دوی کې موجود دي. حیران بلال شه چه خدا خو یو بایده که پا افسانه که اسطوره راجی خو اخی اسطوره تا اخی اسطوره یاده ای او دیگه نخپل یو نتیجه گیری که بلندی که خوریت وقت نسته دو فکره ده یو نه بل دیان لست پا هر حال زده سه فکر کم ده خزی اخی لوی مظلومیت ده مگه پا سیمه که ده مگه پا خلکو که ده مگه پا وطن که ده مگه پا سیمه که چی پا دی بانده تحمیل سویده تر لنده نه هیچ شیر کلی نده تعبیر کرده پس سلها و حتا مبالغه نکم بزرگونو لنده چه خزو ویلی دی او ده ما پا عقیده لنده ده خز شیر ده دی مانا دانه ده چه نارینه لنده نده ویلی یا نارینه منه ده لنده ویلون که اکثریت ده اشعار ده زمایل و پاساس و قرائن و کلجه ده دوی ده مطالعه جواره ده مطالب و پلاس ده خزو ویلی
ده مینی او میانانو پا باره که بمو شاید بشمیر شیرون او کسی او ریدلیی پا ده موضوع بندی ده خورا لند خو خورا جالب حکایت هم واوری چی فریده سیفی الولی
دمینی نظرانه انجلی ناروغه شوا مینی پختنه تورغه انجلی چی کوی نیولی و مخی پلاسونو که پت کرد خودوخ کچاس کی پت پاتی نشول لخپل مین سره ده هغې واده ته یوازې څو ورځې پاتې وې. مین یې ورته وویل خدای دې خیر پېښوي، زما هم په سترګو درد لګېدلی دی. د نجلۍ ناروغي اوږده شوه. مین یې امسا په لاس پوښتنې ته ورته او د نظر له کمزورۍ یې شکایت کاوه. د واده نیټه راورسېده. د نجلۍ مخ د کوي له دانو ډک و او د واده د زلمي سترګو څه نه لیدل. خلکو ویل چې د زلمي خیر په دې کې دی چې نابینا دی، کنه نو انجلی خو نوره ده کتو نه ده. لواده شل کاله وروسته خزم را شوه او ورسره ناڅاپه د عاشق سترګې پرانیستل شوې. خلکو چیغې کړې چې معجزه ده، معجزه. او عاشق وویل معجزه نه ده، مینه خو یو څه قربانی غواړي.
سعودی عربستان د اسلامي نړۍ یو هغه ملک دی چې د نجونو تعلیم ته پکې زیاته توجه شوې ده. د دې هیواد په دفترونو کې هم یو لوی شمیر میرمنې کارونه کوي، مګر سعودي میرمنې لا تر اوسه پورې د موټر چلولو اجازه نه لري. له راپورونو سره سم په سعودي کې د دې اجازې د لرلو لپاره مبارزه په وروستیو میاشتو کې شدیده شوې ده. په دې اړه نور جزئیات لینا شریفي را اوروي.
یو سعودي میرمن چې د موټر چلولو په خاطر بندي شوی او د نړیوالو توجه یې جلب کړی وای چې دې بند او سزا یې د موټر د چلولو لپاره اراده نوره هم مضبوطه کړې ده. 22 کلنې منال آل شریف چې درې میاشتې د مخه د خوبر په ختیز ښار کې د موټر چلولو په حال کې ونیول شوه او 9 ورځې قید ورباندې وخود، رسنیو ته ویلي دي چې دا به تر هغو پورې په قراره کې نه نی چې د سعودي حکومت د ښځو لپاره د موټر چلولو لایسنس جاري نه کړي. څو ورځې د مخه په جدې کې هم یو څارنوال وویل چې د داسې یوې سعودۍ د دوسیې د څېړلو په حال کې دی چې د موټر چلولو په حال کې نیول شوې ده. څرنګه چې ښځې د لایسنس اخیستلو اجازه نه لري نو په سعودي کې د ښځو موټر چلول خلاف ورزي ګڼل کیږي. خو له قانوني خنډ سره سره په دغه عرب هیواد کې ورځ په ورځ د هغو ښځو شمیر زیاتیږي چې د موټر د چلولو هوس کوي. د روان کال د جون په 12 نیټه په لسګونو سعودي میرمنې د خپلو موټرانو جلوونو ته کېناستې او د موجود بندیز په خلاف یې د سعودي په مختلفو سیمو کې په همزمان ډول خپل موټر وچلول. د دې اقدام په وجه د دنیا ګڼو مشهورو میرمنو سعودي موټر چلوونکي وستایلې او زړورې وبللې. میرمن منال آل شریف وایي چې داسې ښکاري چې د می له 12 نیټې راهیسې سعودي میرمنې د موټر چلولو د حق د ګټلو لپاره د خپلې مبارزې یوې نوې او جدي مرحلې ته داخلې شوې دي. د می یولسمه نیټه هغه ورځ ده چې میرمن منال آل شریف په خوبر ښار کې د موټر چلولو په خاطر بندیخانې ته واستول شوه.
قدرمنو اوریدونکو، د دنیا د خورا ډیر مشهور ناول او د جینو په قول د دنیا د لومړی ناول دونکی شوت په اړه د استاد نجیب منلی د څرګندونو وروستۍ برخه خپرېدلو ته چمتو ده. په دې برخه کې د دونکی شوت د ناول د جینو ځانګړنو، تخنیکونو او موضوعاتو په اړه د توضیحاتو د اوریدو بلنه درکو. استاد نجیب منلی وایي
مخکې مونږ دې ته اشاره وکړه چې د دونکی شوت د لومړۍ برخه په 1815 کال کې چاپ شوله، څو کاله د دې په دوام نه وو چې بیا په 1814 کال کې یو چا د دې جعلي ادامه ولیکله او هغې دونکیشوت هغې سروانتس مجبور کړ چې د دونکیشوت دویمه برخه ولیکي او د دویمې برخې په پای کې خپل اتل ووژني. د دونکیشوت
تر اوسه تاسو د اولې برخې په حصه کې خبرې وکړې، د دونکیشوت د ناول په دوهمه برخه کې هم بیا دغه سفرونه کوي او دا قصې
دغه سفرونه پیل کیږي، مګر بیا وروسته ورسره هغه دوه ملګري چې وو چې د پلومړي سر کې د ده د لوستلو شریکان وو، مګر په آخر کې بیا د ده د ژغورلو وسیله ګرځي، هغوی بیرته ورسره یوځای کیږي،
دم او کشش
او د بیرته راولي عادي ژوند ته.
په دې دوهمه برخه کې د کتاب سانچو پانسا نسته ورسره؟
سانچو پانسا هغه څوک دی چې د دونکیشوت او د کشیش او ډم ترمنځ د بیرته یوځای کیدلو وسیله ګرځي او دوی بیرته واقعیتونو ته راولي. تم ورسره یوځای بیرته هغه هم شته دی. د کیسې په اتلانو کې ډېر زیات تغییر نه راځي، د دوی په روحیاتو کې تغییر راځي. هغه څه چې جالب دي هغه دا ده چې د دونکیشوت کرکټر او د ده سره د ملو کسانو کرکټر واقعي انسانان دي، او دا لومړی ځل دی چې په ناولونو کې واقعي انسانان اصلي نقش لري. نو ځکه مونږ وایو چې دونکیشوت لامانچا د نوي معاصر ناول پیل دی.
استاد منلی، علاوه له دې چې په پخوانو قصو کې به پیریانو، دیوانو، نورې قصې به وي، په دې کې انسانان دي او انسانانو ته هم زمینه جوړه سوې ده. یعنی فرضاً دونکیشوت غیر طبیعي سړی دی، داسې کس دی چې ډېر کسان داسې نه وي، خو دی چې دا یو خیالي انسان ځینې جوړ سوی دی، دا هم بې علته نه دی. هغه لیکوال اشاره کوي چې دغه رومانسونه د خیالي قصې به د لوستې او دا سړی ورسره هغه سو بې سوره سو، یعنی منطقي هغه لري، دلایل لري دوی. لیکن ما ته دا تاسو چې اوس د دې قصې خلاصه بیان کړه د دې ناول، ما ته یو بل شی هم د پخوانو نکلونو او د اوسنو ناولونو ترمنځ یو توپیر را معلوم سو. استاد منلی، تاسو وویل چې دونکیشوت رومانسونو په یو خیالي انسان بدل کو، یو وهمي انسان یې که، او بیا وروسته د ژوند په آخر کې چې دی بیرته کلي ته راځي، بیا دی په دې پوهیږي چې دی په غلطه لاره تللی و. یعنی دی بیرته لغه کومه اراده چې کړې وه لغه راستنیږي. او زمنن مو وویل چې هغه د ده هغه شاطر ملګری پانسا هم تغییر کوي، یو خامه تمه ور پیدا سوې وه، خو وروسته بیا د ده نظریات هم بدلیږي. لیکن په پخوانو رومانسونو کې، په پخوانو نکلونو کې معمولا کرکټرونه تقریبا یو قسم وي. یو څوک مین سي بیا نو مین وي، یو څوک یو جنګیالی بیا نو جنګیالی، یو څوک شیطانی بیا نو شیطانی، یو څوک خایني بیا نو تر اخره خایني. یعنی د نوي داستان نویسي، د نوي داستان لیکني، د ناول د اثر د داستان لیکني، دا خصوصیت هم په دونکیشوت کې شته، په دې ناول کې شته. ویلی سنو دا
د کرکټر خامۍ او قوتونه د یو عادي انسان خامۍ او قوتونه دي، او هغه په عادي مادي دنیا کې لوبیږي. نو هغه څه چې دغه عادي او مادي دنیا دته وړاندې کوي، که هغه د بادي ژرندې او د بادي ژرندو سره دی جنګیږي هم، دا د خپل لیونتوب دی، مګر ژرنده ژرنده ده. که د شپنو سره دی مواجه کیږي او د پسانو او د میګو دفاع کوي، دا د خپل لیونتوب دی، مګر شپانه شپانه دي، پسان پسان دي، او د جنگ د هغوی سره د د یو ستونزه ده. په آخر کې چې دی بیرته عادي حالت ته هم راګرځي یا نسبتا عادي حالت ته راګرځي، د خپلې سیمې یا د خپل کلي واقعیتونه تسلیموي، بیا هم په همدغه ډول باندې دی د خپل واقعیتونو سره مخامخ دی. په تغییر چې په خلکو کې راځي هغه هم توجیه شوی دی، یعنی هیڅ شی په دغه داستان کې چې ډېر اوږد داستان هم دی، په تصادفي ډول، په تحمیلي ډول، په بیلته ډول باندې نه رامنځته کیږي.
او دا یو هغه شی دی چې خلک وایي چې ځینې کره کتونکي وایي چې دون کیشوت لومړنی ناول دی د دنیا، یا ولت به همدا
یا ولت همدغه دی. بل علت چې دون کیشوت دومره ډیر مشهور شو هغه دا دی چې دون کیشوت یو ارمان غوښتونکی شخصیت دی. دی په یوه طبقاتي ټولنه کې، په یوه غریبه ټولنه کې ژوند کوي او غواړي چې دې ټولنې د خلکو د ښېګڼې دپاره کار وکړي. نو په دې خاطر دی هر خطر منلو ته حاضر دی، که څه هم ډېر ځله دغه خطرونه چې دی ورسره مواجه کیږي دا خطرونه وهمي خطرونه دي، هغه خطرونه دي چې دی واقعا ورسره مخامخ دی، لکه بادي جران دی، دیوان نه دي، مګر دی ورته د دیو په سترګه ګوري او حمله ورباندې کوي. یعنی دی بیا هم په هغه خپل لیوني منطق کې د یو بشر دوستانه او د یو انسانیت د ښېګڼې غوښتونکي شخصیت نقش لوبوي. او په همدې خاطر د نړۍ په ادبیاتو کې او د ډېرو زیاتو ادیبانو د دون کیشوت نه الهام اخیستی دی. میشل فوکو وایي چې
فرانسوي لیکوال،
فرانسوي اوسنۍ
زمانې
د شلمې پیړۍ لیکوال دی، هغه وایي چې دون کیشوت د دې په خاطر یو مدرن اثر دی چې د هویتونو او د توپیرونو ترمنځ څرنګوالی په ډیر بیرحمانه ډول ښکاره کوي. همدغه راز د
او یا په بل څه دغه دی غواړم د فوکو په خبره باندې یوه تبصره وکړمه. یعنی فوکو وایي چې دون کیشوت ځکه ماډرن اثر دی، معاصر اثر دی، اوسنی اثر دی چې د واقعیتونو ترمنځ واټن راشي. یعنی هغه یو وستوی واقعیت چې پخوانی انسان فکر کاوه په دې ناول کې نسته، په دې ناول کې واقعیتونه یو وستوی نه دي، دغه خبره ته اشاره کوي.
همدغه خبره ته اشاره کوي.
واقعیت څو ډوله دی؟
واقعیت څو ډوله دی او واقعیتونه یو په بل باندې سره اثر غورځي. او د همدې عمله دون کیشوت هغه اثر دی چې دغه واقعیتونه سره پر لنغښتي دي او هر څه په همدغه پر لنغښت واقعیتونو باندې ولاړ دي.
او یا په بل عبارت دون کیشوت ځکه اوسنی اثر دی لکه د اوس زمانې اثر چې په یو ډیر پیاوړي طنز باندې ولاړ دی،
په ډیر پیاوړي طنز باندې ولاړ دی او طنز
آیرونی په دې معنا،
او طنز په دغه وخت کې ضرور ځکه دی چې هغه رنز چې سروانتس غواړي د هغه په مقابل کې ودرېږي، د هغې تداوي وکړي او هغه د لارکوونکو مبتذلو ادبیاتو نفوذ دی په ټولنه کې، د هغې سره مقابله پرته له طنز ممکنه نه ده.
او دا خو د رومانسونو په خلاف باندې یو قیام دی په ادبي ساحه کې. استاد منلی دا یو بل ډول قیام هم دی، د هغې زمانې د طبقاتي نظام، د هغې زمانې د خیالي قهرمانانو، د هغې زمانې د اتلانو چې خلکو تصور کاوه چې دا یو قسم په مثبته معنا به عیار وبولو او په منفي معنا به بدماش وبولو، چې اوس زه د پاس پریژه او توره د درسره یو او په خپل سر باندې عدالت راوله، دا یو ډول بدماشي او زورګویي هم ده. دی چې د دون کیشوت نه داسې یو څوک جوړوي او دون کیشوت پورې بیا پټ خاندي، په حقیقت کې آیا په ټولو هغو عیارانو، په هغو اتلانو او په هغو قمندانانو د موږ په اوسنۍ ژبه کې په هغو پورې خندا نه ده؟
په یو ډول ده، په یو ډول ده، مګر تر ټولو مهمه خبره دا ده چې سروانتس غواړي چې واقعي انسان په واقعي نړۍ کې د واقعي پېښو سره انځور کړي. او د ناول تر ټولو ستر زور په دې کې دی، نور چې دا طنز لري، چې دا استهزا لري، چې په دې کې ځینې نورې ښکلاوې شته، هغه بېلې خبرې دي، هغه د سبک او د سټایل او د هنر پورې تړلې خبرې دي. خو ډېره مهمه خبره دا ده چې دون کیشوت د نړۍ په ادبیاتو باندې، خصوصا په غربي ادبیاتو باندې، ډیر زیات اثر خندلی دی. څو ناولونه داسې لیکل شوي دي چې همدغه د دون کیشوت کیسې ته په یو ډول نه یو ډول باندې ادامه ورکړې ده. توماس من د
جرمنی لیکوال
پیل جرمنی لیکوال چې د نوبل جایزه یې اخیستې ده، هغه هم د همدغه کیسې یوه ادامه غوندې لیکلې ده. اسپانوي ژبې لیکوال خورخی بورګس هم د غوښتې دي چې د دون کیشوت یوه ادامه ولیکي په بل ډول باندې.
هغه د جنوبي امریکا والا
د جنوبي امریکا والا دی. ګونتر ګراس الماني لیکوال هم د دنه متاثر شوی دی. ګرام ګرین آیرلندي لیکوال هم د دینه متاثر شوی دی او یو ډول یې د دون کیشوت ادامه لیکلې ده. همدغه راز دون کیشوت څو واره تیاتر ته منتقل شوی دی، څو واره فلمونه پرې ترې جوړ شوي دي او خصوصا ډیرو کسانو په خپل ډول باندې دې کیسې ته بدلون ورکړی دی او په نوي ډول یې دا کیسه وړاندې کړې ده. په نقاشۍ کې هم د دون کیشوت اثر تر ډیره زیاته حد څرګند دی، خصوصا په کلاسیک نقاشۍ کې او حتی په د اروپا په کلاسیک موسیقي کې څو اوپراګانې، څو سمفونۍ او څو سندریزې نندارې د دون کیشوت په اثر باندې جوړ شوې دي. او په سیاسي او ټولنیز برخه کې هم دون کیشوت ډیر زیات اثر خندلی دی. دون کیشوت کېدلی شي چې داسې وایو چې د بولیویا د قهرمان ولسمشر سیمون بولیوار د پاره یو موډل و، یو نمونه و چې خپل اعمال دغه د صداقت او پاکۍ او دغه د پراخ زړه پرانا کې عیارول.
استاد منلې د شاهکارونو پیسې کې ویل کیږي چې هر شاهکار د انسان د ډیرو دائمی تمایلاتو، د انسانانو د همیشنیو عواطفو څرګندوي. ځینې احساسات داسې، ځینې مسائل داسې چې د یو موقت وخت لپاره وي، لیکن ځینې شیان د انسان لپاره ډیر ابدي او دایمي. د 5000 کاله پخوا انسان هم لري، د 5000 کاله راتلونکي وخت انسان هم لري. آیا ویلی سو چې د دون کیشوت د دومره ډیر دوام، د دون کیشوت د قدرت چې د مختلفو پیړیو خلک متاثر کړي دي، یو ویلت دا دی چې دغه لیکوال دغه سروانتس د انسان یو ډیر عمیق او همیشنی تمایل رابرسیره کړی دی او انځور کړی دی. ګمان کوم د هر انسان یا حد اقل د ډیرو انسانانو په روح کې، په ذهن کې، په زړه کې یو دون کیشوت شته. موږ ټول غواړو چې عدالت راولو، موږ ټول غواړو چې اتلان سو، موږ ټول غواړو چې شر په خیر بدل کو. خو دغو ارزوګانو ته په رسیدو کې بیا تر ډیر حد پورې معقول حرکات نسو کولای. یعنی د موږ د لویو ارزوګانو او د موږ د واقعیتونو ترمنځ فاصله موجوده ده او دا د ټولو انسانانو ترمنځ یو مشترک حالت دی. آیا ویلی سو چې دون کیشوت ځکه شاهکار دی او ځکه ادامه موندلې ده چې د انسان یو ډیر پټ او په عین حال کې یو مشترک حالت بیانوي؟
د عادي اثر او د شاهکار ترمنځ توپیر هم همدغه دی چې په شاهکار کې د انسان هغه برخه تخنول کیږي، د انسان هغه تارونه ترنګول کیږي چې انسانیت ورپورې تړلی دی. او همدا علت دی چې نن 400 کاله وروسته لا خلک شته دی چې د اسپانیې د مانچا ایالت ته زی او هغه سیمې ګوري چې دون کیشوت پکې خپل شاهکارونه ترسره کړي دي. او یا یو اسپانوي اتلت، یو اسپانوي غرختون کې د دون کیشوت د 400 تلین په خاطر په لاتینی امریکا کې د غره څوکې ته په 6,900 متره لوړتیا ورخیږي او هلته د دون کیشوت څو پاڼې لولي.